به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم سرور صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونه اوریدو ته چې تر نه بجو پورې دوام کوي ښه راغلست. د دې خپرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په مسکو کې د 15 هیوادونو د چارواکو په امنیتي غونډه کې چې نن پیلېږي ګډون کوي. د ازادۍ مجلې په نننۍ غونډه کې له ځوان شاعر ذبیح الله بیان څخه خبرې ګوچې په دې مجله کې خبرې کړي او همداراز شعرونه به یې واورو.
سړک باران کې راښکاره پړنګ دیوال وه، سړک باران کې راښکاره پړنګ دیوال وه، ړنګ دیوال دی هغه نشته باران اوري.
قدر منوریدونکو د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: په لغمان کې د سپرلی د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې 12 کسان مړ شوي او 14 نور ژوبل دي. د برتانیا د مانچستر ښار د یو سټډیم مخې ته چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او نږدې 50 نور یې ټپیان کړي دي. او د بښنې نړیوال سازمان په یونان کې د هغو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې چې کمپونه یې بندېږي. بشپړ خبرونه: د افغانستان ولسمشر او د سعودي عربستان پاچا پرون د دوه هیوادونو پر اړیکو او همکاریو خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی او سلمان بن عبدالعزیز ال سعود له تروریزم سره د مبارزې له نړیوال کنفرانس وروسته په ریاض کې سره وکتل. د افغانستان ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره په کتنه کې خوښي وښوده او د سعودي عربستان د تود هرکلی مننه یې وکړه. ولسمشر غنی د شنبې په ورځ سعودي ته ورسېد او د یکشنبې په ورځ په ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې په نړیواله غونډه کې ګډون وکړ. ښاغلی غنی په سعودي عربستان کې د امریکا له ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره هم جلا جلا وکتل. په لغمان کې د سپرلی د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې 12 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دا پیښه پرون ماسپښین مهال د مرکز مهترلام او علي شنګ ولسوالۍ ترمنځ د ګونپال په سیمه کې وشوه. د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د لغمان امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو د سیلاب 15 په نوم په پوځي عملیاتو کې لسلو زیات وسلوال مخالفان وژلي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو له تېرې اونۍ راهیسې په لغمان ولایت کې تصفیوي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. د لغمان د والي ویندوی وایي په دې عملیاتو کې تر اوسه د دولت 103 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د ده په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیری هم وژل شوي. د برتانیا پولیس وایي د شمالي ښار مانچستر د یو لوبغالي مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. د چارواکو دا پیښه یو تروریستي عمل بللی. عیني شاهدانو ویلي په سیمه ییز وخت د شپې په 9:15 دقیقو هغه مهال د لویې چاودنې غږ واورېد چې خلک د مانچستر له لوبغالي څخه چې د امریکا د پاپ موسیقۍ سندرغاړې آریانا ګراندې کنسرت پکې روان و د راوتو په حال کې و. د مانچستر د پولیسو قمندان پر خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې د 19 کسانو مړینه او د 50 نورو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د تحقیقاتو د نتیجې تر وخته دوی د قضیه ته د یوې تروریستي حمله په سترګه ګوري. د امریکا د کورنی امنیت چارواکو ویلي چې دوی وضعیت له نږدې څاري. د انګلستان صدراعظم تیریزا می په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د چارواکو هڅې روانې دي. عیني شاهدان وایي داسې ښکاري چې اکثره مړه او ټپیان ځوانان او ماشومان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اسلامي هیوادونو هغه غونډه وغندله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګډون پکې کړی و. او وی ویل په سعودي عربستان کې دا کانفرنس یو بې معنا ننداره و. روحانی له بیا ځلي ولسمشر غوره کېدو درې ورځې وروسته پرون په یو خبري غونډه کې د ریاض د غونډې په اړه وویل:
اجتماع در عربستان به اعتقاد من یک اجتماع نمایشی بود.
زما په نظر په عربستان کې غونډه یو نمایشي غونډه و، هیڅ سیاسي او عملی ارزښت نه درلود. روحانی په عین حال کې د سعودي عربستان او امریکا ترمنځ د 200 میلیون ډالرو په ارزښت موافقه ته د اشاره پترس کې وویل تروریزم یوازې ستر قدرت ته د خلکو د پیسو په ورکولو لمنځ نه ځي. د ریاست په غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې د اسلامي سخت دریځۍ پر ضد مبارزه وکړي او ایران منځوي کړي. د ایران د فرقوي شخړو او تروریزم په خپراوي تورن کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د خپل سفر په دوهم ورځ په پام کې لري چې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې لپاره نن بیت لحم ته ولاړ شي. ټرمپ او عباس به په لویدیځ غاړه کې سره وګوري. ښاغلی ټرمپ پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. له عباس سره تر کتنې وروسته به ټرمپ بیرته بیت المقدس ته ستون شي او په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې د یادګاري څلي یا یاد واشم لیدو ته به ولاړ شي. هلته د اسرائیلو په موزیم کې به وینا وکړي او له دې سره به اسرائیلو ته دوه ورځنی سفر هم پای ته ورسیږي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د څارنې د کمیټې په وړاندې د څرګندونو لپاره د متحدو ایالاتو د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومي حضور چې سبا چهارشنبه په پام کې وزندېدلی دی. د کمیټې مشر جیسن چافتس پرون وویل له رسمي څرګندونو مخکې کومي غواړي له خاصې شورا سره خبرې وکړي. د استازو د جرګې د څارنې د کمیټې یو غړي وویل د دې کمیټې په وړاندې د کومي د څرګندونو لپاره نوې نیټه نه ده ټاکل شوې. د روانې می میاشتې په نهمه نیټه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کومي ګوښه کېدو په متحدو ایالاتو کې سیاسي لانجه رامنځته کړه، ځکه په پام کې و چې نوموړی له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو تجربو او د روسیې او ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو په برخه کې څرګندونې وکړي. کومي منلې ده چې د مې له 9 د شهیدانو د یاد له ورځې وروسته د سنا د استخباراتو په کمیټه کې هم څرګندونې وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوالې مؤسسې یا امنیسټي انټرنیشنل په یونان کې د هغو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې چې کمپونه یې بندېږي. ټاکل شوې چې د یونان حکومت نن په خپله خاوره کې د مهاجرو لپاره درې کمپونه بند کړي. د بخښنې نړیوالې مؤسسې پر یوناني چارواکو غږ کړی چې د الینیکو د دریو کمپونو د بندولو په صورت کې مهاجرو ته خوندي او کافي استوګنځي برابر کړي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې سیمه ییزې کمپاینرې مونیکا کاستاریبا وویل هیڅوک په دې خوابدي نه دي چې دا درې کمپونه چې خوندي او د اوسېدو وړ نه دي بند شي، خو اندېښنه دا ده چې کډوالو ته به متبادله سرپناه تیاره نه شي. د همداراز وویل د کمپ اوسېدونکو ته نه دي ویل شوي چې دوی به څه وخت او چیرته ولېږدول شي. د مؤسسې له یونان څخه وغوښتل چې د یکشنبه او نن سه شنبې تر منځ دوی ته د کمپ د کتلو اجازه ورکړي، خو یونان موافقه ورسره ونه کړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. قدرمنو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې، په مسکو کې د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو د چارواکو په شمول نن دوه ورځنۍ امنیتي غونډه پیلېږي. په دې کانفرنس کې به پر سیمه ییزو مسایلو سربیره په ځانګړي ډول په افغانستان او سیمه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې وشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به په دې کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي او همداراز په دې برخه کې د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به نن سه شنبه د روسیې په امنیتي غونډه کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د هیوادونو د ګډې مبارزې غوښتنه وکړي. محمد حنیف اتمر پرون مسکو ته لاړ چې د روسیې په اتم امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند قادرشاه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به نن د کانفرنس ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي.
ټاکل شوی د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د کانفرنس په څنډه کې پر روسي چارواکو سربیره د ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري، له دوی سره په دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ باندې خبرې اترې ولري.
یو شمېر افغان چارواکو په وروستیو کې روسیه له طالبانو سره په ملاتړ تورن کړه، خو روسیه له طالبانو سره تسلیحاتي ملاتړ ردوي او وایي چې له دې ډلې سره د داعش په وړاندې د روسیې د اندېښنو او سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف تماسونه نیولي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند قادرشاه په دې اړه څه ونه ویل چې آیا د ملي امنیت سلاکار به له خپل روسي ساري سره د روسیې له لورې د طالبانو د ملاتړ په اړه د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي او که ونه کړي. ده د ځینو ستونزو یادونه وکړه او ویویل افغانستان له یوې مودې راهیسې له ګډ دښمن سره د مبارزې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو هلې ځلې پیل کړي دي.
یو کال څخه زیات مودې را په دې خوا د سیمه ایزې اجماع په رامنځته کېدلو باندې د منطقې له مختلفو هېوادونو سره بحثونه کړي دي. د ملي امنیت سلاکار د هېواد د سیمې د مختلفو هېوادونو ته په دې رابطه سفرونه هم درلودل. د دې سفرونو په لړ کې یو لړ لاسته راوړنې هم وې چې د هغه د جمهوریت څخه د مشترک دښمن په وړاندې د مشترکو تعریفاتو ته رسیدلې او همدارنګه د دښمن په وړاندې ځینو اطلاعاتو د تبادلې په برخه کې ځینو توافقات ته رسیدلې.
د ملي امنیت شورا وایند قادر شاوایی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د کنفرانس له برخوالو سره د تروریزم په وړاندې د مشترکې مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. د دغه راز وویل چې ښاغلی اتمر به له روسیې سره په ځانګړي ډول د تروریزم او داعش پر ضد د مبارزې په اړه وغږیږي. روسیا په افغانستان کې د داعش د نفوذ پر زیاتېدو زیاته اندېښنه ښیي او فکر کوي چې ممکن دا ډله د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا او روسیا تهدید کړي. ټاکل شوې ده چې د روسیې په امنیتي کنفرانس کې چې ډېر تمرکز به یې له اسلامي دولت یا داعش سره په مبارزې وي د 15 هېوادونو امنیتي چارواکي ګډون وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د شپه زموږ غاګ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي مجلې اونیز پروګرام چې د ادبی او کلتوري مسایلو لپاره ځانګړی دی خبريږي. خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې د طالبانو د زیاتو سوي حملو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې پکې د افغانستان په جنوب کې د 15 پولیسو وژل کېدو ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په دې وروستیو کې د زابل ولایت په مرکز قلات کې پر حکومتي ودانیو راکټي حملې کړې دي او د همدې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې یې پر درو نظامي پوستو حملې کړې چې پکې 15 پولیس وژل شوي او شپږ نور یې ټپیان شوي دي. ورځپاڼې د دې مقالې په یوه برخه کې لیکلي چې دا راپورونه هغه اندېښنې تایدوي چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو تر نامه برهم لولاندې راځي. ورځپاڼې په کابل کې یوې جلا پیښې ته اشاره کړې چې پکې دوی ورځې مخکې وسلوالو کسانو د یوې خیریه موسسې پر کارکوونکو حمله وکړه او پکې یوه جرمني ښځه او یو افغان ګارد یې وژل او یوه بله کارکوونکې چې د فنلند وه وتښتوله. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم په خپله اخري ګڼه کې د افغانستان د ناامنیو په اړه لیکلي دي او په ځانګړې توګه یې په زابل ولایت کې د طالبانو اخري حملې ته اشاره کړې ده. نیویورک ټایمز د زابل د والي بسم الله افغان مل له قوله لیکلي چې شاوخوا زرو طالب جنګیالیو په شاجوی ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله وکړه. واشنگتن پوسټ هم په اخري ګڼه کې د افغانستان سیاسي وضعیت ته کتلي او کابل ته یې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته اشاره کړې ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په وینا د حکمتیار بیرته راتګ د افغانستان وضعیت نور هم ترنګلې کړې دی. واشنگتن پوست لیکلی ویل کېږي له 14 کلونو وروسته د حکومت لخوا د حکمتیار تود هرکلی به د طالبانو لپاره د سولې په خاطر یو بیلګه سي. خو د واشنگتن پوست په وینا حکمتیار په بدل کې په خپلو ویناو کې افغان ولسمشر تر انتقاد لاندې راوستلی او د خپلو وسلو لسپارلو یې ډډه کړې ده. دا پښتنه د کابل میشتو په ذهنونو کې ده چې آیا د ده بیرته رابلل یوه لویه تېروتنه وه که څنګه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د 98 کلن حکمتیار انزور د یو عالم کاسته خو نوم یې تر اوسه په کابل کې بیره او تره خبره کړې ده. واشنگتن پوسټ په کورنۍ جګړه کې د حکمتیار رول ته په اشاره لیکي، بخښنه خو لا چیرته، حکمتیار بیرته لراتګ وروسته د پخوا په اړه یادونه لانه ده کړې.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په کاناډا کې د ویدا سټولنې لرزاکار سره مرکه اوري چې افغان ماشومان ته کتابونه چاپوي.
اوس هم تقریبا 6000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي.
د موینجودارو کار په اړه رپورت د ځوان شاعر زبی الله بیان سره مرکه.
ژوند د امکاناتو په دیده دا او ماخام دی، ما سره لاسونو کې لینده دا او ماخام دی.
لنډ حکایت که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د کتاب د ونې په مناسبت غوي یا سور د میاشتې په 25مه نیټه په بابر بند کې د ماشومانو د کتابونو ځانګړی نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت، ګویټه انستیتوت، کابل پوهنتون، د ماشومانو د ملاتړ، د پوستې او د کتاب خپرونکو د ټولنې په همکارۍ جوړ شوی و. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، لومړی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوستل شو. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معین سید فاضل چارکی تر لنډو خبرو وروسته نندارتون پرانیست. په تیرونه کې شپږ نور نندارتونونه هم جوړ شول. په همدې اړه په روانه خبرونه کې مرکه هم اوریدلی شئ. زهرا برېښنا پنځه انځور شوي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د باختر اجانس د خبر لمخې زهرا برېښنا چې په آلمان کې ژوند کوي، د هیواد د مشهور انځورګر، رسام، شاعر او لیکوال استاد عبدالغفور برېښنا په نامه د یو مرکز د جوړولو غوښتنه کوي چې د هنر او ادب د دغه ستر هنرمند پاتې اثر پکې وساتل شي. نوموړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د دغه ټکي په بیانولو سره د دغه وزارت د همکارۍ غوښتنه وکړه. په مقابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست زهرا برېښنا دغه هنري او فرهنګي کار په ستاینې سره وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې د دغو آثارو د ساتنې لپاره چې لالمان څخه به کابل ته رالېږدول کېږي مناسب ځای برابر کړي.
اوپوپوکس ادارې له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر 4 میلیونو ټوکو ډیر کتابونه ویشلي دي. دغه اداره د نړۍ د مشهورو لیکوالو کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوي په پښتو او دري ژبو ژباړي او بیا یې وړیا په افغانستان کې پر ماشومانو ویشي. دغه اداره په پام کې لري د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم د کتابونه چاپ او ویشي. دغه اداره په پام کې لري چې د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم د کتابونه چاپ او ویشي. صالح محمد صالح په کاناډا کې د دې ټولنې لمیشتې و رضاکار عبدالحمید شیرزي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې تر دې شېبې په افغانستان کې د ویشل شویو کتابونو شمیر څو ته رسېدلی دی.
افغانستان کې تقریبا 4.4 میلیون کتابونه ویشل شوي دي. په کابل کې د چاپېدو مرکز د ډاکټر فرید بزګر په مشرۍ سره درې کتابونه چاپوي. اوس هم تقریبا 6000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي چې وویشل شي. په دې تقریبا در سل څخه زیات ان جی اوز، ګروپونه او داسې خلکو سره تماس لري چې هغه لا کتابونه ویشي.
تر اوسه پورې مو په کومو ولایتونو کې زیات کتابونه ویشلي دي؟ ځکه چې په ځینو ځایونو کې ناامني هم ده، نسي کولای رضاکاران چې دغه ساحو ته سفر وکړي.
کتابونه خو په داتون وخت کې دي کار کړی دي د افغانستان په څلور دي سره پروانسو کې ویشل سوي دي
ولایت
بل منطقه کې چې اوضاع خراب وي الته مشکلات تا کتابونه د ان جی اوز په ذریعہ سره ویشي
او نتیجه مو هم تر لاسه کړی دي کتابونه چې ویشل سوي دي چې آیا واقعا د کتابو څخه ماشومان او یا کوچنیانو استفاده کړی ده مثبته
د خپل ان جی اوز او ګروپو څخه دا فیدبیک اخی چې دا کوچنیان د کتابونه خوښوي او عموما د کوچنیان د خاصه ډیر ښه خوشګوار رزلټ راځي د کتابونه چې دي ټول مثال کلتوري کیسې دي چې دا کیسې مثال د کوچنیانو سره مثال د دې په کوچنیوالي کې د دې په ژبه او په پښتو او په فارسی چاپ شوی دي
څوک دا کیسې لیکي لیکوالان یې لیکي ک نور کسان
دې دا کیسې چې دي دا د ادریس شاه لیکل شوی کیسې دي چې مشتاق ټول ته ادریس شاه یو لیکوالو په افغانستان کې هداغه ټول دا کیسې دي
نه خو د کوچنیانو لپاره د کتاب یا هم د مقاله د لیکلو په برخه کې لوی استونزه دا وی چې دغه کیسې یا دغه لیکنی باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي هغه کسان چې دغه کیسې ترجمه کوي یا لیکي آیا دغه نکات یا دغه ټکي هم په پام کې نیسي
او خو دغه شی باندې وی ډیر کار کړی دی او د دې د کتاب چاپ دی او د پرنټینګ خپل په دې کې د عکسو د ټول شانتي دی د ټول د ماشومانو سویا برابر دی او په دغه کتابو کې ډیر همکاري چې کړی دی په دغه ژباړه او ترتیب کې پلوشا بزګر سلام ترجمه کړی دی د قصو پروین پجواک هم ډیر همکاري کړی دی
بله هو په اداره په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د کتابونو د چاپ سلسله پیل کړي لکه په ازبکي ژبه په نورستاني ترکمنی او نورو ژبو چې په افغانستان کې ویل کیږي نو فکر کوي چې په دې برخه کې په کافي اندازه لیکوال ایډیټران یا هم ژباړون کې پیدا کولای شي تاسو
د دې خو د خپل همکارانو او ان جی او سره د تماس کې کما منطقي چې یو د سجیبي وچ مثال د پښتو د ریسق جداوي او یا لکه ازبکی نورستانی یا ترکمنی نو دوی هغه منځکي معلومات اخی او بیا مثال د څوک ته پیدا کوي چې د دې په ژبه مثال د نووس دا کار شروع دي تابونه مثال په چاپېدو کې دي
bale تیر کال تاسو په افغانستان کې په پښتو او دری ژبه څومره کتابونه چاپ کړي یا هم ویشلې یا ارقام لري
زما سره اوس لاس موجود نه دي خو تقریبا د شپته زره زیات کتابونه ویشل سول تیر کال
او په دې برخه کې ځین نور فعالان هم ستاسو سره همکاري کوي لکه متیولا ویسا اتاولا ویسا چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیات فعال دي زیات ولایتونو ته سفرونه کوي
موږ ټول کار په دې چلیږي چې موږ کتابونه چاپیږي د هوپو د خواځه په کابل کې دغه همکاران چې په دغه سیمو کې دي لکه متیولا ویسا او د دوستان او مسکان لابری صابر حسینی په بامیان په خوا کې نو دا ټول همکاران چې دي د دې په ذریعہ د کتابونه ویشل کیږي او د دې سره د مثال په افغانستان کې ډاکټر فرید بزګر او نور داسي د دې په سیمو کې خلک ورسره په تماس کې دي چې د دې څونه کتابو ته ضرورت شته کوم سیمو کې په کار دي
بله د کتاب ترجمه او چاپ او بیا ویش خو مصارف غوړي دغه اداره د ټول مصارف پر غاړه اخلي او د کتابونو په بدل کې د خلکو څخه پیسې اخلي
په افغانستان کې خو د کتابونو مفت ویشل کیږي د دې ټوله ډونیشن بیس باندې دی په امریکا او په ټول دنیا کې د دې سره کومکونه کوي د یونایټیډ نیشن د خوا څخه کیږي نو د بیا کومکو په پترس کې د کتابونو چاپیږي بیا په افغانستان او په نورو ولایتونو کې ویشل کیږي
تاسو په افغانستان کې لمیشت نورو لیکوالو څخه غوښتنه یا سهیل لري چې په دې برخه کې ستاسو سره همکاري کولای شي
موږ خو په همې کوشش کوو چې مثال په داسې ژبه یا په داسې طریقه سره کتابونه چاپ شي چې هغه د خلکو په ژوند کې مثال د وی په درد ورخوړل شي کوشش مو دی چې مثال نورو معلمینو ته ټریننګ میسر شي چې هغه نورو خلکو ته وشي
د پاکستان په سیندې حالت کې د موهنجودارو لرغونی خار اثر د بیغوري لواجی د تخریب لګو اکثر مختی د لرغون پوهانو په باور د خار 5000 کلن لرغون تی لري او د اوس وخت پاتې اثر د دې کارندوی کوي چې په خپل وخت کې ډیر پرمختللی وو دا چې موهنجودارو اوس په کوم وضعیت کې دی او پاکستان د دې لرغونی خار د پاتې اثر او د ساتلو لپاره څه کوي صفی الله ستنګزی په اړه رپورټ جوړ کړی په مورته راړم
د مړیو درایا د موهنجو دارو ښار د حضرت عیسی مسیح میلاد شاوخوا 2500 کال مخکې جوړ شوی وو. دومره پرمختللی و چې ساره یې په اوسنی پاکستان کې هم نه لیدل کیږي. دا سیمه د اوسنی پاکستان په سند ایالت کې پرته ده. له ورانو دیوالونو هاخوا نور څه پکې نه دی پاتې، خو لرغونپوهان وایي همدا وران دیوالونه یې د دې ښکارندوی دي چې په خپل وخت کې د پرمختګ یوه زرینه پاڼه اړولې وه. په هماغه وخت کې دغه ښار د اوبو منظم سیستم، د اوبو له سیستم سره جوړ خاکندازونه او د ژوند نورې اسانتیاوې لرلې. لرغونپوهان له دې په اندېښنه کې دي چې د کراچۍ شمال ته پروت د لاړکانه په سیمه کې دغه ښار آثار که ونه ساتل شي له منځه ځي، او نور به د مصر او نورو لرغونو سیمو په څیر سیلانیان نه وي پرې مات. د فرانسوي خبري اژانس د یو جرمني لرغونپوه ډاکټر مایکل جانسن په حواله ویلي، موهنجودارو لرغونی ښار په داسې سیمه کې پروت دی چې اوبه او تودوخه یې زیات دي. که یې مخه ونه نیول شي دا ښار په کنډواله اړوي. اخو د پاکستان د ټکسلا ښار د موزیم مسؤول ناصرالله دند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د موهنجودارو ښار د آثارو د ورکېدو لاملونه داسې بیان کړل.
دلته په دې علاقه کې دلته د اوبو سطح ډېره اوچته ده، ندی وجي نه چې دی نو دې ته ډېر زیات لکه خطره ده، او دلته دې دا کم لکه دی کې خښته چې لګېدلې ده نو دې د داس داس سیم کوي دا لکه مطلب دا دی چې خرابېږي وړوکېږي.
د موهنجو دارو د لمنځتلو یوازینی دلایل اوبه، تودوخه او د چارواکو بېغوري نه ده، بلکې خلک هم د یادې تاریخي سیمې لرغونتیا ته له پام پرته کله کله ګڼه ګوڼه جوړوي او اورلوبې او ګډاوې پکې کوي. تیر ځل 2014 کال چې ګڼ شمېر خلک په دې سیمه کې سره ټول شوي وو، اورلوبه او ګډا یې وکړه چې د لرغونپوهانو له انتقاد سره مخ شول او ویې ویل په دې سیمه کې داسې کارونه د یو ناروغ په بستر د ګډا په څیر دي. د سند ایالتي حکومت چې د دې سیمې د ساتنې مسؤلیت لري ژمنه کړې وه چې د ورته اورلوبه او ګڼېګوڼې مخنیوی به کوي. د پاکستان حکومت د نړیوالو د پام د جلبولو لپاره هر کال یو نړیوال کنفرانس وربولي او پکې د موهنجو دارو د خوندیتوب لپاره له هغوی مرسته غواړي. اوس وخت لرغونپوهان له بېلابېلو هیوادونو د موهنجو دارو لیدلو ته پاکستان ته ورځي، او د ټکسلا ښار د موزیم د مسؤول ناصر الله په خبره دا سیمه په پاکستان کې د سیلانۍ کار رنګین کړی دی.
ډېر زیات پیدا مند دی، مونږ کو سوچو کنه نو زمونږ د ټوریزم په حساب باندې چې نو لکه مونږ خپل پدې لکه مطلب دی ته اوس هم تاسو ته پتا چې لکه سیکیورټي حالات په ملک دسو 1300 کالون نه چې نو لکه خنه دي دا غي په وجه لکه ډیر زیات خلک خونه راځي. خو بهرال بیا هم د مانجودارو د لیدولو چې نه د ګرد نه نه خلک راځي، سکالرز راځي، ریسرچ سټوډنټس راځي.
په جړین د ورکې د موهنجودارو اوسیدونکو 15 میلیونه وو، او د ویسکانسن په هانتون یو غړي جانټن مارک کینوور په خبره د خلک د ښار پاکۍ ته سخت لیواله وو. لدې سیمې تر ټولو لوی ودانۍ چې له خاورو موندل شوې کومه ماڼۍ یا مندر نه، بلکې یو عمومي حمام دی. موهنجودارو د پاکوالي او پرمختګ تر څنګ د سوداګرۍ یو لوی مرکز هم بلل کېده. اوسپنیز او خټین مهرونه، سکې، ستاندرد ډبرې، سره زر او ژیړې ګاڼې، لوبو وسایل او د ژوند نور اړین توکي د همدې سیمې له برکته پاتې دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان کې هر کال د غوایي د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د کتاب ورځ لمانځله کیږي. د کتابونو نندارتونونه جوړیږي او خلک د کتاب لوستلو ته هڅول کیږي. سه کال هم د غوایي د میاشتې په 15 نیټه دا ورځ د اطلاعات و فرهنګ وزارت لخوا په بابر بڼ کې ولمانځل شوه. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ویان په وینا دوی غواړي د دې اونۍ تر پایه په مختلفو سیمو کې څو نور داسې نندارتونونه هم جوړ کړي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې اړه د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ویان محمد صابر مومن سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
د غوی د میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب او کتاب لوستلو د اونۍ په نامه باندې هر کال د اطلاعات فرهنګ وزارت د رهبرۍ لاندې لمانځل کیږي. یوازې یو توپیر چې سږ کال د نورو کلونو سره لري هغه دا دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د محترم سرپرست جلالتما پوهان محمد رسول باوري په مستقیم هدایت سره لومړۍ ورځ د کوشنیانو ادبیاتو ته ځانګړې شوې چې زمونږه د هیواد د ادبیاتو یو غوښنه برخه ده، او په دې وروستیو کې له بده مرغه چې له فکر څخه لوېدلې ده، خو ولې اطلاعات فرهنګ وزارت لومړی ورځ همدې ته ځانګړې کړله تر څو زمونږه کوچنیانو ته هم د یو روحیه د مطالعې او د کتاب لوستلو ورکړل شي. تاسو ولیدل چې د ولسمشر په پیغام کې هم پر دې باندې تاکید شوی چې د کورنیو له لوري دې کوچنیانو ته هدایت وشي، د هغوی د تشویق شي، د کتاب لوستلو ته هغه کوچنیان چې هغوی مطالعه نشي کولی کولې د کورنۍ لورې دی او ته کتابونه ولستل شي ترڅو دوی د کوچنیوالي نه د کتاب لوستلو سره عادت شي. موخه د ونی څخه دا ده چې په هیواد کې د کتاب لوستنې او کتاب لوستلو فرهنګ پیاوړی شي، زموږ ځوانان وهڅیږي چې کتاب ولولي، مطالعه وکړي، او مهمه دا ده چې د څېړنې وکړي. موږ په بیلابیلو برخو کې څېړنو ته اړتیا لرو، او د یوازې څېړنه د مطالعه او د کتاب لوستلو او د کتابتونونو له لارې نه چې ځوانان ورته لاسرسی پیدا کړي څېړنې کېدلی شي.
په دغه نندارتون کې چې تاسو جوړ کړی دی، یوازې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کتابونه دي کنه د نورو خپرندوی ټولنو کتابونه هم دلته شته؟
زه باید په دې برخه کې له څو بنسټونو څخه مننه وکړم چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره برخه اخیستي، چې هغه د ګویټا انسټیټیوټ دی، د سیف د چلډرن اداره ده، د کوچنیانو د ادبیاتو کور دی، او همدارنګه د خصوصي کتاب پلورونکو اتحادیه ده. بله، دوی له موږ سره پکې برخه اخیستي ده، او دوی خپل کتابونه چې د نهادونو د بنسټونو چاپ کړي دي دلته راوړي دي، او نندارې ته وړاندې کړي د کوچنیانو لپاره چې چون لومړی ورځ ده، او دوهم ورځ به د کابل په پوهنتون کې لمانځل کېږي، چې هغه کې به عمومي کتابونه وي، ټول کتابونه به وي. هلته به د کابل پوهنتون په عمومي کتابخانه کې یو عمومي نندارتون وي، او دغه نندارتون په ترڅ کې به د لمانځل کېږي.
له دې نندارتون ورهاخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطالعې د فرهنګ د غوړېدو لپاره نور څه پلانونه لري؟
یو زمونږ عمومي عامه کتابخانه ده چې دلته په کابل کې ده، د کابل په بیلابیلو ناحیو کې مونږه عامه کتابتونونه لرو، همدارنګه په ولایتو کې، په ټولو ولایتو کې کوم چې په اطلاعات فرهنګ پر ریاستونو کې کتابتونونه شته، او هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې هلته زمینه مساعده ده، هلته هم مونږه کتابتونونه لرو. مونږه د رسنیو د لارې نه، د بیلابیلو رسنیو له لارې نه دا پیغامونه استولې دي چې څنګه په هیواد کې د کتاب لوستنې فرهنګ پیاوړې کړو. همدارنګه اوس هم زه ستاسو د رسنیو د لارې نه په ټولو ځوانانو باندې او په ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې یوازینی شی چې په تنهایی کې له سړي سره ملګری وي هغه کتاب دی، او د کتاب له لارې او د مطالعې له لارې نه موږ کولی شو چې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې فکر وکړو، او همدارنګه د عامه ذهنونو په روښانولو کې کتاب او مطالعه له موږ سره مرسته کولی شي.
یوانی وکړه دا چې هغه کتابتونونه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرانیستي دي، پخوانی دي او کتابونه هم هغه پخوا چې ورته راوړل شوي نوي شوي نه دي، او دغه کتابتونونه ډیر غنی نه دي. آیا داسې یو پروګرام هم شته چې دغه کتابتونونو ته نوي کتابونه چې چاپېږي هغه هم راوړي؟
موږ هر کال د کتاب اخستلو په برخه کې د سکه لپاره ځانګړي ډول په سکه کې موږ د لپاره ځانګړي بودیجه لرو چې سکه لپاره کتابونه رانیول کیږي، او د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیلابیلو کتابتونونو ته بستول کیږي. دوه ګټې لري. یو دا ده چې دا کتابونه به د خصوصي کتاب پلورنځیو څخه رانیول کیږي چې هغه ته به هم بازار موندنه وشي. بل دا ده چې دا به زمنګ کتابخانو ته ولاړ شي، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه به نوي کتابونه، او دغه نوي کتابونه به زمنګ ځوانان به ته لاسرسی پیدا کړي.
یو شمېر مدني ټولنو او ځوانانو په دې ورسته کې په خپل ولایتونو کې عامه کتابتونونه پرانیستل، او دوی کتابونه ورته راټول کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دغو ځوانانو سره مرسته کوي که کوي څه به وي؟
که په دې برخه کې څوک حاضر شي، نو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ورسره بالکل همکار دی، او د هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ وزارت په توان کې دي مونږ یې ندرېږو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
څومره وړاندې افغان ومسل خاغلی عابد د خپل نری سفرونو په لړ کې د کندوز ولایت ته سفر کړی وو. خاغلی عابد له تیری و کال راهیسې خپل نری سفرونه پیل کړي چې په مونولوګ شکل ډرامې تمثیلوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس چې څه موده له مخه یې کندوز ته سفر کړی وو، هلته یې له خاغلی عابد سره مرکه کړې ده. تاسو تر مرکې وروسته د خاغلی عابد د تمثیل یوه برخه هم اوریدلی شئ.
هنری سفر زما د هغه سفر نوم دی چې کله له پوهنتون فارغ سلم لزان سره مې دا تصمیم ونیو چې زه باید د خپل هنر څخه خپل ولس برخمن کم. نه دا چې زما به احسان پر دوی وي، بلکې د دوی به پر ما احسان وي. حق دی. دغه سفر کې می یو ډراما د جاسوس تر نامه لاندې تر فوکس لاندې ده او په ټول ولایتو کې د هنري سفر په درشل کې اجرا کوم. نو هدف دا دی په دې کې چې لا ترسو بل تخشینو ترسو پوری به کار نه کوو، ولې به خبرې کوو، خبرې به څه وخت عمل ته راباسو، څنګه به د ماشومانو حقوق مراتو، په څه ډول به د ښځو درنښت ته توجه کوو، څنګه د انسان ارزښت او انسان ته وروپیژنو. هدف دا دی په ډراما کې په مجموعي شکل، او ډرامې خپله د ډرامې شکل مونولوګ دی. مونولوګ یا د مجبورت له مخې او یا د یو تعداد ظرافتونو په خاطر مونولوګ ټاکلې دي، ځکه چې لا تر اوسه پورې ډېری کسان رضاکار کار ته زړه نه ښه کوي، همدغه وجه باندې. نو قندوز ته مې هم د هنري سفر په درشل کې همدې وجه مې قندوز ته سفر کړی.
عابد صاحب، دا راته ووایه چې تر اوسه پورې کومو ولایتونو ته سفرونه کړي دي، او دغه کومه تمثیلي ټوټه چې تاسو ویلې چې د جاسوس تر نامه لاندې دا مې ترتیب کړی او په ولایتونو کې اجرا کوم، د خلکو استقبال څنګه و تاسو څخه؟
لومړی خو شپږم ولایت دی قندوز چې راغلی یم، او اوومه اجرا ده، ځکه په زابل کې مې دوه اجراوې وکړلې. له هلمند مې راپیل کړل تر کابله، له کابله تر قندوزه، او انشاءالله د هیواد ګوټ ګوټ ته بځم او د خپل ولس د درددلې کړېدل خاموشه چې خبره سوم تر دوی پورې، او بیا وروسته له دې طریقه تر دنیاوالو او هغه څوک چې د بشر د حقوقو دایې کوي. نو زبط سو وایم خو دا ولس داسې ولس دی چې کسړی په 100% کې یو 100% مینه ورکي، یو 100% رښتیا ورته وایي، یو 100% په صداقت خپل کار ته ژمن ووسیږي، نه نیوي دا ولس ورپره کوي. نو زه چې هر چیرې تللې یم، دی ولس نه دا چې زما استقبال به نه کړي، بلکې تر خپل وس او تر خپل اندازې زیات احترام کړی دی.
عابد صاحب، د روسي پښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په اوسنیو شرایطو کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې یعنی د افغانستان په داسې اساسو شرایطو کې او نازکو حالاتو کې تاسو چې کوم تمثیلي ټوټې اجرا کوئ، تر کومه چې ما کتلې دي تر ډیره پکې د ملي یووالي پیغام نغښتی ده، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول تمثیلي ټوټې یا په ټوله کې د هنري آثار یا دې ته کمپاین کول یا کار کول د څومره کولای شي د ولس پر روحیه باندې مثبت اغیز وکړي؟
لومړی خو زه د یو ممثل په صفت، نه داسې یو ممثل په صفت چې لا تر اوسه پورې په د هنر په جستر جهان کې یو ټکی هم نه یم، خو لومړی ځان اصلاح کول، ورپسې خپل هنر ته درناوی درلودل، له هغه وروسته خلکو ته په داسې یو شکل څه بیانول چې واقعا تا زحمت ایستلی وي او پر خلکو تاثیر ولري. طبیعي خبره ده، خلک ستړي دي، سخت ستړي دي، سخت ځورېدلې دي، په ډېر یو بد حالت کې قرار لري. دې خلکو ته چې ما مخې درته وویل چې یوه د مینې خبر ورته وکړې، یوه د یووالي او اتفاق خبر ورته وکړې، خو په صداقت یې ورته وکړې، ضرور تاثیر برکوي. نه دا چې تاثیر برکوي، بلکې عمل ته مخه کوي.
څومره ډېر سمفونه دي، یو دوه درې اته لس دولس، حساب یې راسه غلط کړي. عجب ظالم معلم دی، خو شنه فرانسن دوی معلم به بیره دی، خو شنه بازی کوي.
څوک یې څومره خوش معلم دی، ښه ځان نه دی کوي.
زه معلم صاحب ما برش دی، معلم صاحب چې فلکس وک نغلا کوي، ما چې نغلا کوي غلط ونه ډیر سوي دي. تا غزای سم دی معلم صاحب، تا لاره ما واخصه ده ما که تارت زمه وامزه دن تک شنم سکی خبر نه پیجی یکی زای را که تکی درواز کشه، یکی درواز کشه خو نکی درواز کشه خو نکی درواز کشه سکی یکی درواز کشه خو سعی نست خو چیشی؟ خپلا بجی کالی زاری مانیم صاحب تبدیه تو برا پا ما کار لری چیشی؟ خپلا بخیرانی بی بجی زی مانیم صاحب تو برا تولاری بی ما تا تخیرانی نو موږ خواران تاسو یې در کومه خرم کنا ما جنوم پرې کومه څوک یې تاسو یې کوم نه ما جنوم پرې کوم پختہ در سر کومه څو خرات یې سل جدي
خپل به خط نه زده زما زده دی خمر په ناس نه سلی کله مش په پروت خط زده کړی دی ته نو ورته جنه کی ته یک شاته واڅه ته واڅه جا ته ته تاسو نن درته لیکم باندې ته مو ګوره ته نه اړه ما وا خاطر سفر راکی
ته مې ته نه دی نو خپل یې کوي دی
چپه مې نه دی لیکلی دا کتاب چاله ما په چې دی به در کومه
تاسو تا کلم
ما یم زاب دا چې شي لیکاته نو ساري چې دای وخت ته بل داس کې بیا داس کې خاله خطا باش وازه ما یم یم دا خدای چار دادی خط خو څو کی کی سم د ما یم صاحب شنو ما ما هم نه دی وې چې دا قصه ده
کوم څه حق
خو څه وګورم ما زه
چشه؟
حسیری؟
واس پی پیاس بلا آده شاگردانو نمائی چی پکشن یکی؟ سامده چی پیارم
ایستانو تری علای دی؟
نو آغا ایستانم دی؟ سامده کرا خو پاسر مالیم ساستان نمیاد دی
احمد ده؟
اسمان رو نمام احمدو مالیم ساب اسمان نم بدا کتاب کیو لیکه اسمان دا چی مکتاب خوش دی زو مکتاب شروع کو مالیم ساب وا ویلی می دی لږ می ویلی دی سمش پکلی کی خو هغه بیا خلق واسوت اخر کو ویلی چې تاسو پکلی کی د پاره ځای نه پریږو سمش ما یمان کرد مسلمانان مل مزونه کوله شاګردان زو د کلی خلق وا یا هغه په شم ته نه زما دا و چې ما یم می دوه دا باندې بیا انوار تاسو ځلې مو کښه خارانی واله دا باندې خوش کړم دا و چې ما یم بیا ورته ور وسته ما یم دا ما به دا غسن کی چنه زمانم یکی هم آنیو زم زمانم تو رایی دی ولارسم تو آنیو ما اخو ما یو صداد را توایی و ولارسم پلارمی پلارمی در جیر نازه در جان بودی ما یو صداد پر پلار داستی گرانیم از ما پلار بیش سایی دی هر چی هر چیزی ما اون سر بیایی چکل پر جیر زاد از چیز ستری سم از پلار دام زستری سلم ما پلاری بشاکی دایز فالکیر در پلار بشام مایی تا پلا هر شیر را نیسی شاعت من بیایی چپلکی کالی صدری تا خولی آبلا را در رانیم مایم سا یه رز دا پلا سر باخت و لارم پلا همی پا باختی کار کوا خلق رالا سمان پلا دا اولو والی هبشی و لاسون رو تدل ما تاری ورد کوالی شوط رو بیدم لاسون رو مچ کن سمان پلا ری نیل کوا اخیر از ما مکتب دو من چرا حلال کی
وست دی ولند کایت وار دی وگما جبار خیل استودیو تر اغلی وای د داس چا نقل میرا وړای چې د دنیا سره او سپینې نو پکار د دې وګ بشو وګ میته
د هند خلکو یو کیسه ولی دا ترکانو دا واده نو کڑای یوازی اوسی دا او طول و رز بیه پا کار تیره ولا ولی دا دیر ساده جواند که و خوراک چخاک هرچی ساده و نو کمی پیسی چه گتلی دیر لگی مصرفی دی یو ورزی پام شو چه هاگ مرتبان دک شوی دی چه دا پکی لمصرف زیادی شوی پیسی اچه ولی ولی دا لزانه سر فکر وکر مرتبان باید تشکرم مرتبان یې زرګر ته یوړ د هغه مخې ته یې تش کړ او بیا یې ورته وویل چې د دغو پیسو په بیا و خیرات جوړ کړه زرګر ورته د سرو زرو یو کلی وخی جوړ کړ خو ولی دا ته فکر پیدا شو چې وخی به څه کوي یو سوداګر یې ولید چې د اوخانو د یو کتار په سر کې روان و اوخان په رنگا رنگ مالونو بار و ولی داد لسوداگر پختنه وکړه دا چیر توڑی سوداگر ورته بویل دا پاچا مانای تایی وڑم دا مالونه شهزادگی گوختی دی ولی داد ورته بویل که دایشی دا وخی هم شهزادگی تاور کری هغیتا بویی چی داستا لپارا دا ولی داد سوغات دی سوداگر وخی شهزادگی تاور کر دا شهزادگی وخی دیر خوخ شو او په بدل کې ولیدات ته په یو اوخ بار تر ګردو خوري کوم واستول سوداګر چې په وریخم بار اوخ د ولیدات د جونګړې مخې ته چوکړ ولیدات ورته وویل پدیبه نو څه کوم؟ سوداګر ورته وویل بل چاته یې په سوغات کې ورکړه. ولیداد وویل مثلا چاته؟ سوداګر ځواب ورکړ مثلا د کیش سلطان ته. ولیداد هم داسې وکړل. سلطان د بهترینو وریښمو سوغات ډیر خوشاله کړ او په بدل کې یې ولیداد ته تر ګردو غوره شپک آسونه واستول. ولیداد آسونه شهزادګۍ ته ډالۍ کړل. شهزادګۍ له خپلې سیلۍ پوښتنه وکړه، دا ولیداد څوک دی او ولې ماته سوغاتونه رالیږي؟ شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور در ښکاره کوي. یو داسې سوغات ورواستوه چې بدل یې درنه کړای شي او غرور یې مات شي. شهزادګۍ په شلو کچرو بار سپین زر ورواستول. ولیداد چې د دومره شتو ارزومن نه و، د سپینو زرو بارونه د کیش سلطان ته ولیږل. سلطان له خپل وزیره پوښتنه وکړه، دا ولیداد څوک دی او ولې ماته سوغاتونه را استوي؟ وزیر په ځواب کې وویل، شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور در ښکاره کوي، د تا داسې سوغات ورواستوه چې بدل یې درنه کړای شي او غرور یې مات شي. سلطان ولیداد ته شل کارتنه ګران بیه غمی ولیږل چې ولیداد هماغسې سرغوج شهزادګۍ ته واستول. شهزادګۍ چې دې سوغاتونو وار په وار حیرانه کړې وه، فیصله وکړه چې ولیداد به هله نږدې ګوري. نو له خپلې یوې نوکرې سره په پټه راوبته او په پوښتنه پوښتنه یې د ولیداد ځای ته ځان ورساوه. ګوري په یوه ساده جونګړه کې یو غریب سړی اوسي. شهزادګۍ او نوکرې د ولیداد د غریبۍ په کور کې په حیرانۍ سره شاوخوا سترګې غړولې چې ناڅاپه په دنګ آس سپور یو ښکلی ځوان را پیدا شو. ځوان چې جامې او کړوړه یې د پاچایان وو، د ولیداد جونګړې ته ودرېد. دا یې د کیش سلطان و چې د شهزادګۍ غوندې د ولیداد د لیدو تلوسه ور پیدا شوې. د سلطان او شهزادګۍ چې څنګه سترګې سره ولګېدې، په یوه او بل یې زړونه بایلودل او له معمولي تشریفاتو وروسته یې واده سره وکړ. ولیداد نو اوس ډېر مشهور سړی و. هغه په دواړو دربارونو کې د اوسېدلو غوښتنه نه وه منلې او خلکو یو بل ته ورمعرفي کاوه چې دا همغه سړی دی چې تر دربارونو یې خپله جونګړه خوښه ده. سلطان او شهزادګۍ چې نوی ژوند پیل کړ، فیصله یې وکړه چې ولیداد ترکان ته له سرو زرو ډک صندوق ورواستوي. خو دغه صندوق هیڅ وخت ولیداد ته ونه رسید، ځکه د چې د سرو زرو د صندوق اورېدلی و د سلطان او شهزادګۍ د کسانو تر رسېدو د مخه په پټه له کلي ووت او هیڅوک پوه نه شول چې چیرته ولاړ.
ځوان شاعر ذبیح الله بیان د دولسم ټولګي زده کوونکی دی او له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د یو کتاب شاعري کړې خو کتاب یې لا نه دی چاپ کړی. دا چې ولې خپل شعرونه نه چاپوي او څه ډول شاعري کوي، دا به په دې مرکه کې واورئ چې له ښاغلي بیان سره مې کړې ده. بیان صاحب، څومره موده کې شعر لیکئ؟
درې څلور کاله کې.
په دې درې څلورو کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟ یو کتاب شوی ده.
کتاب خو انتخاب په کې کمی، تقریبا سل یو سل لس یو سل شل شعر.
نو دا شاعرانو ته چې وایي چې څومره شعرونه دي لیکلي، بیا شمیر در وښي، بیا وایي انتخاب به په کې کمی. دغه انتخاب تاسو خپله کوئ بیا که په بل چا کوئ، او که دې ته ګورئ چې چا وستایل هماغه انتخاب ته؟
نه، زه خپله چې کوم شعر باوري ما نو انتخاب خپل کوم. نور ملګری بیا هماغه شعر ته ډېر دغه کوي، توجه کوي او تشویق را کوي.
شاید دې منتخب شعرونه نه دي، یو راته ولوله.
یو غزل دی وای: ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماخام دی، ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماخام دی، ما سره لاسونو کې لینده ده او ماخام دی. او پیره دستګیره دا ته څا پلتې وای، پیرا دستگیر داتا چا پلتی وای، مخت می خود تری خاینده دا و ما خام ده. او وقت دغا مجبور کند دی حالت تاڑ کرا، وقت دغا مجبور کند دی حالت تاڑ کرا، دا و بڑستن کی گینده دا و ما خام ده. او ما سره لری مینا اوس دې جواب نه لرم ما سره لری مینا اوس دې جواب نه لرم زکه دا خبره سنجیده ده او ما خام ده او پیغله زندگی ګورونه چیړي بیان پیغله زندگی ګورونه چیړي بیان سر نه تر پخو پورې لنده ده او ما خام ده
ډیر علی دا پیرانو سره خو خلک ډیر احتیاط کوي تاسو په دې خپل شعر کې د پیر وینا اپلاتی بللی دی کنه څه فکر کوي دا به څنګه وي دا خلکو ښه ولګي که
بالکل دا په چا بد تاثیر کوي خو دلته ما د پیر نم دا د فالوئین کی کنه مطلب دا
خوشحال بابا پیرو دا حمزه بابا پیرو او دیر په درناوی یاد کړی دی اما ستاسو پیر چې وو دا سی و پاره له ستاسو منظور له فالیدون کې نه
بالکل
دغه بیا اصلاح کوي تاسو په شعرونو کې ډېرې خبرې نوې دي څه چل کوی تاسو د دې نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې دا مختلف لارې لري چې کېدای سړی هغه معمول انداز چې دا چې خلک ورسره آشنا دي هغه مات کړي د ښه شعر یو کمال دا ده چې ناشنایی بیا د ناشنا محیط سره مخامخ کی یا له یو ناشنا فعل سره چې حالت یې مورد نه وي له دې سره مخامخ سي په شعر کې یا له یو ناشنا تصویر سره داسې حالتونه وي چې د دې لپاره مختلف لارې دي تاسو خپله څه کوئ
زه خپله خو دا مونږ استادان زیاتره په دې دغه دي کنه وایي چې تیر تاریخ په لولو باندې خو مخ به ترې نه اړو نو زه خپله غواړم نوي ذهنونه مطالعه کړم نوي شیان مطالعه کړم همداسې شعرونه زه ځینې ګورم کنه خلک ځینې شاعران زلفې د مارانو سره تشبیه کوي زه غواړم چې نه دا هغه تشبیه کړي باید زه یې تشبیه نه کړم زه کوم بل نوي چې سره یې تشبیه کړم نوی نوښت پسې ګرځم زیاتره وخت او ځوانانو ته مې هم دغه توصیه ده چې د بل چا تقلید دې نه کوي کوشش دی وکړي د ځان یو فکر دی خپل دی خپل ژوند کې دی فکر وکړي خپل ځان کې اتمن د دوه کسو ژوند سره یو شی نه د یو چا کیسه به ویلې د بل به ویلې نو کوشش دی وکړي د خپل کیسه وړاندې کی په نوې ډول خلکو
یعنی ستاسو منظور دا چې هر شاعر دی خپل تجربه ته
مخه
کوي خپل ځان څه ویلې دی خو د هغه احساسات دی د هغه تجربه دی موږ دا عقل لرو چې خوند ورنه واخلو او دا بیا ښه نه ده چې هغه عین شی تکرار کړو
بالکل د مطالعې له لارې د ځان یو څه نه دغه کیږي که نه د څه نه زده کیږي تجربه چې سړی اخلي د بل چا د کار یا عمل نه به تجربه اخلي د ماغ نه ګټه پوهیږي به چې یاره دا کار د داسې سم کړی یا ناسم کړی دی دی بیا خپله تجربه کوي چې هغه ته ګوري چې هغه دا کار بالکل سم کړی یا نه غلط کړی دا بیا په خپل هغه کار سم عمل کوي کنه خپل تجربه بیا نوې باندې باندې وړاندې کوي
نظمونه ډیر لیکي که غزل
غزل مې ډیر لیکل تقریبا یو کال شي دا نظمونه مې لیکم
په خپل غزلو کې کوم یو ډیر خوښ
خپل غزلو کې نو یو غزل دې سنوي دی وې نوې کال دې هغه نشتا باران اوري نوې کال دې هغه نشتا باران اوري څه بد حال دی هغه نشته باران اوري بیا هغه په روزګنۍ صحنه تکرار شوه رب ته سوال دی هغه نشته باران اوري او زړه مې وایي د مالیار ګلان ټول در وړم خو بال دی هغه نشته باران اوري او سړک باران کې راښکاره پړنګ دیوال وه سړک باران کې راښکاره پړنګ دیوال وه ړنګ دیوال دی هغه نشته باران اوري او تا پوښتې چې وی هجر لکه څنګه تا او پختی چې وی هجر لکه څنګه دا مثال دی هغه نشته باران او
ډیر علی دا زموږ تصویرونه هم چې په شعرونو کې دي نوی نه دي دا هغه سې دي لکه خلکو چې لکه هر چا چې اورېدلي یعنی زموږ ډیرو شاعرانو د تکرار له وجې متاسفانه هغه شاعرانو ته چې واقعا یې نوښت کړی و ځینې نوي تصویرونه یې ایجاد کړي وو په شعرونو کې هغو ته یې هم تاوان اړولی دی نو ستاسو په همدې غزل کې داسې تصویرونه وو لکه څوک چې عکاسي کوي او زموږ د خپل محیط تصویرونه وو، فرزن باران او بیا په دیوال راوړېدل، یا دا داسې څه دي چې د سړي سترګو ته درېږي. زموږ د پخوانۍ شاعري چې او نقد کېږي، البته په مجموع کې تنه د پښتون په دري او پښتو په دواړو کې، وایي چې یوه ډېره برخه یې په محرومیتونه دي. بل انتقاد چې ورباندې کېږي هغه وایي، وایي د دغه شاعري پښې پر ځمکه نه دي، په خیال کې به جوړه یې، په خیال کې به انځوره یې. خو نن سبا تمایل دې ته ده چې علاوه له دې چې سړی خپل تجربې باید بیان کړي، هغه تجربې باید محسوسي، باید احساسي، او که یو څوک وغواړي په ژوند کې دغسې یو شی تجربه کړي، هغه یوه شیرینه شیبه چې ده شاعر راخیستې ده جالبه ده، یعنی اوس یې کولی دغسې یو شی تجربه کړي. البته زموږ په پخوانی شعر کې دغسې داسې څه ډېر کم دي، یعنی خوشحال ډېرې دغسې شیبې انځور کړې دي، له خوشحاله وروسته به مې خو دومره ډېرې نه دي لکه خوشحال چې کړې دي. تاسې د خپلو شعرونو تصویرونو ته چې کله یې لیکئ څنګه یې کوئ؟ ډېرې هغه خیال ته توجه کوئ، محسوسوالي ته یې توجه کوئ، کوم مسایلو ته ډېره توجه کوئ؟
زه خپله دا تصویرونو پسې دومره ګرځم هم نه، خو شعر په وخت کې تصویر بعض ځایونو کې نه راځي، تصویر هم داسې خیالي بڼه مې او رښتینې تصویرونه مې کنه دې شعر کې تاسو ویل زما د عبایت کې تصویرونه، نو دا د ټولنې یو انځور چې وړاندې کول دا هم ښه خبره ده کنه چې وړاندې شي. لکه اوس زموږ زیاتره شاعران په نورو چاپېریال پسې تللي دي، دا خپل دغه یې پرېښی دی، ټولنه یې پرېښې ده. زه وایم که همدغې خپلې ټولنه کې دا تصویرونه راټول کړو، شعر ته یې راوړو، یا په خیال بڼه یا په رښتینې بڼه چې کوم کارونه کېږي که نه، نو دغه وړاندې کړي دا به ښه خبره.
زموږ په شعر کې دا ګودر چې ده دا دومره تکرار سو چې اوس زه په کوم شعر کې دا خپله وګورم نو زړه مې نه کېږي شعر ولولم، دا بس ډېره تکرار سو. له ګودر علاوه شاید داسې ځایونه یي تاسو چې وویل چې د خپل چاپېریال انځورولو ته ګوره، یو شی ده زموږ خواته نهسته ده خو د مشرقي خواته سته ده، د بلۍ چې ده د دې ډېر کم ذکر زموږ په شعرونو کې راغلی ده، البته په لنډیو کې سته ده. د بلۍ هم یو ډېر شاعرانه ځای ده، او د دغه جلوې چې دي زموږ په شعر کې ډېرې کمې دي، د خپل محیط مې درته وویل. له دې نه علاوه هم البته چې زه ورسره بلد نه یم، دا تنها د مشرقي د سیمې مې درته وویل، همدغسې به په نورو سیمو کې دغه د چاپېریال د انځورولو په خاطر پرته له ګودره نور هم دغسې ځایونه سته چې سړی باید انځور کړي. مهرباني یو شعر دې راته ولوله.
یو نظم دی نیازی صاحب وایي، یوه ورځ کې ملنګي بل ورځ کې تجارت، ژوندون څه مانا آشنا خولتانه عبارت، ګرځم سوی لغاړن سوی لغاړن، زه سیزله یم وړې ستا د حسن حرارت، بې بنیاد زندگی بې بنیاد محبت، دلته ځان له ځانه هم پوره کوي خپل ضرورت، چا خوړلی خپل نظر چا ساتلی امانت، چا ورکړی چا له زړه چا کښته دی سخاوت، دنیا نخوري په امید بیا نو جوړ کړي شرارت، دا ژوندون دی ښه ډېر سخت رانه غواړي مهارت، دې فانی جهان نه کړم بل جهان ته حرکت، له دنیا نه یم روان له دنیا نه په غفلت، زه له ځانه یم روان زه له ځانه په غفلت زه له ځانه په غفلت.
ډېره مننه. کتاب مو ولې نه چاپوئ؟
کتاب نو تر اوسه مې ورته تصمیم نه دی نیولی، شعرونه مې دومره نه دي، مخکې مې ویل چې انتخاب چې پکې وکړو ډېر کم دی، نو وخت به ونیسي، تر اوسه ورته دومره تصمیم نه دی.
بیان صاحب چا شعرونه ډېر لولی؟
شعر خو معمولا زه ځینې ټولګې د اوسنۍ ډېرې لولم، د استاد اجمل ښکلي د شاه سعود شعرونه ډېر مطالعه لولم، همداسې ښه شعر پسې ګرځم.
کورم ادان
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.